مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مسلس خبرونه ته شراغلاست. د خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت بحث ځانګړې سوی ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ د می په درېمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنیو وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خپرونه تاسې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای سئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خپرونه قدرمنو میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اګست میاشت له نیمایي څخه را په دې خوا، کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که ووایم چې په دو کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د زور زیاتی، د ګواښونو او لپیخو سره، او همداراز زندانون ته هم دوی اچول شوي دي. او که په دا وروستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې 211 پیښې ثبت شوې دي. البته په دې پیښو کې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپي کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. او اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو، چې هم له هغه وخت نه زموږ ښې خاطرې او بد خاطرې هم زیادولای شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وو. کله به چې یو پیښه کیدله، د پیښې ځای ته به چې موږ تللو، نو هغلته په اسانه باندې خبریالان نه پرېښودل کیږي چې هغوی ولاړ شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
ډیوه جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو ډیوه جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بس تاسو څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده، د کومو ګورو د خبریالانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، څه کال چې کوم د یونسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبریالانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورې، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او که په هند کې دی او انتر بنگلاديش کې هم که پاکستان سو پورې خبره ده نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دی هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوی دی په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې ډکټیټرشپ کې رسنۍ ډېر زیاتې رالې په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال شخصي ټلویزیون چینلونه رال دښن ورځپاڼې راغلي خو څومره زیاتې شوې رسنۍ هغونه ازادي چې ده هغونه وتړل شوله که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی یو رجحان دی هغه وازونه هغه خبرې هغه خلک خاموشه کول نو یو خو دې کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده او بل خلکو هم کم خبریالان دي نو هغوی هم هغه یو سنسرشپ خپل کړی دی هغه سلف سنسرشپ چې ورته وایي چې په خپله آواز اوس څنګه ډیوي خبره وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو اسلام آباد کې په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي او هغوی خپل هغه انتظار کوي دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغې باندې دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول یو دا ډېر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو باندې هغه معنی هغې ته بند کړي دي د قوانینو د لارې د زور زیاتۍ د لارې او په پاکستان کې که موږ وګورو له ډېرې مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبریالان سو خدا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیزې شبکې دي دا هم په هغه پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو دغه راځي په هغې هغه آوازونه هم اوس لګې دي رو رو په طریقه باندې یو سیستمیټک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دی یا هسې دي کېږي قسم حکومت په وار وار باندې دې ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده مونږ هم کتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخابات هغې نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبرې به کولې چې مونږ کله په واک کې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زموږ په هغه کې و شامل په لومړیتوبونو کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو اوس هم که حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورټ د اسلام آباد کې د خبر زما لږ اوږده شوله خو د فریډم نیټورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکوونکي یوه اداره ده غیر دولتي اداره ده دا غي رپورټ تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي ده هغه پرورو لمنځه وړل کیږي او هغه هم ډېر طریقې سره درې دارې دوه میاشتې کېږي د انتخاباتو شوي دي نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه آوازونه په رسنیو کې چې کوم دي هغه خاموشه کړي
ګلایا ستاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کېږي او هڅې کېږي چې د دوی غږ غلی سي ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کار څوک کوي که څه هم تاسو وویله چې جمهوري حکومت دغه وعده کړې وه او ژمنه یې همدغه وه چې د کمپاین پر مهال باندې چې دوی به رسنیو ته ډېره ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالۍ چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلی اوس قضیه مخې ته راغلي دي اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلی خپله وایي چې یاره زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې په هغه کې دا غکړې وه چې ځینې استخباراتي ادارې د هغوی په کار کې لاسوهنه کوي نو په پاکستان کې چې کوم مقتدر اسټابلیشمنټ چې ورته ویل کېږي په عمومي اصطلاح باندې فوج ته ویل کېږي نو که فوج څه هم دا بار بار انکار کوي چې را نه سیاسي چارو کې او نو نور چارو کې دی مداخله دا تورونه هغوی بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش که وګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې هغه معنی خپل کنټرول وساتي او اوس هم چې کوم سیاسي حکومت خو راغلی دی خو په هغې معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سوری یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغوی نه غواړي چې هغه آوازونه اوس په پاکستان کې که د رای ازادۍ خبره کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې د هغوی آواز چې دی په رسنیو کې نشته په هغې زه به درته لنډ مثال درکړم د پاکستان دولتي راډیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلۍ غونډه کېږي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم کل غړي خبره کوي نو د هغې غړي راپاسي د هغوی چې کوم پخواني وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی هغه شاته ولګوي نو هغه ځینې هغه کیمره لري کې بل ځای ته راولي نو ځینې داسې واړه واړه دا وړې هغه دي خو که په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان چې کوم د خبریالانو کوم سازمانونه دي هغوی په بار بار باندې د مظاهرې هم کړي دي هغه هم کړي دي چې د هغوی په ازادۍ باندې ډېر جدی هغه چې دي جدي ګواښونو سره دوی مخامخ دي.
دیو جانې تاسو ته به راستم ګلایاز، لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبریالان ورسره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو برخې ته که راسم، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم، د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دي لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنی لري؟
یعنی هغلته وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په ښځو باندې له هر خوا نه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبریالان یا هغه افغانې میرمنې یا نجونې چې په افغانستان کې کار کوي، واقعا چې زه کولی شم یا موږ کولی شو چې هغوی ته د منالو لقب هم ورکړو چې دوی بیا هم سره له دومره ستونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه له ګواښونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کېږي، له هر طرف نه هغوی ځورول کېږي. نو بیا هم دوی سره له دې ګواښونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پرېښودلی. او لکه کله نه چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ ښځینه ژورنالیستانو سره همداراز له ښځینه فعالانو سره او هغه نورې میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاس و ګریوان دي. او زموږ افغان خبریالانې خو دا د ټولې نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کومو ستونزو سره اوس مهال هم خپلې دندې مخته وړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز، د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیزې رسنۍ ورته ویلای سو، د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو یو څه لیدونکو ته وایست، او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سوپر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا هغې راهیسې یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې، او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کېږي، د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې که موږ وګورو رسنۍ چې دي هغو لپاره غني داسې محکمه وزارتونه دي، بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس ورځ چې سوپر قوانینو خبره ده، د اخو به ډېر اوږد بحث وشي، د وروستۍ خبره کوو. اوسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په لاهور کې د اپریل په 15 یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړې توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختي سختي په دا معنی باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی. نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی، نو هغې لاندې دا وزارت دی، او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا ده چې کوم قائمي ادارې کې دننه چې کوم ټلویزیون چینلونه دي، نو هغوی ته یو دوی دو فرمان ورکي چې تاسې به د وزیر اعظم د پخواني وزیر اعظم نوم هم نه اخلئ، جلسه به هم کوریج بینه کوي دا خو به تیر خبره ده په پاکستان کې دام یو اوسغه شروع شوه دي چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وی یا په غمانی وی نو په هغه ورځ باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنون باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی په دې کې د رسنۍ هم به یو اغشته چې ځینې رسنۍ حکومت پلوه وي او ځینې مخالفو ډلو سره وي دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو نو په ځینو رسنیو باندې پابندۍ لګېدلې وې هغه رسنۍ ځکه چې هغوی د حکومت مخالف خبرې کولې خو ځینې رسنیو د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزادې وې نو هغوی ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاوېدل که پاکستان کې دا وګورو د رسنیو نو دوی زیاتره دغه چې دی آمدن هغه د حکومت لخوا راځي او دا څنګه ماته ستا اداره خبر وکړه چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا ورته ویل کیږي نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغوی مانیټرنګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد مانی دی نو هغې ته نوټس جاري کړي او یا په سمدستي توګه هغه آفیر کړي نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړ کې ورستر بلی سختی کې ورته لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ وراتک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ما تاسو ذکر وکړو چې اوس تازه حکومت دا اندیا ورکړي دا چې دي دوه نور هم دا قوانین چې دي دا به سختې په پاکستان کې د رسنیو لپاره سازمانونه شته په مرکز کې شته په صوبو کې هم شته او هغه په وار وار باندې مظاهره هم کړې دي بار بار او چې کوم داغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم وګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجه نه کوم د جیو مثال ورکو دا غی نه ډیر زیات سینر جرنلستان یې هغه وخت کې لری کړل دغه شان د ار وای نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه د چانه خو مختدر حلقي نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا ته چې حکومت خپل هغه معنی هغه سترانس کوم ته وي دریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه اگر اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده که موږ وګورو په نړۍ کې دا یو ټرند دی په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه هلته کار کوي په ټولنیز رسنیو باندې هم بندیزونه دي هلته ماغه رنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه اوازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دي دا هر یو چې کوم که د طالبانو خبره کوو که موږ د پاکستان کې د مسلمانانو خبره کوو که هند کې خبره کوو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه آواز او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کیږي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا دې معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي
مننه ګلایز دیوجانې تاسو واورېدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمېر ستونزې یادې کړې چې مطبوعات او خبریالانو سره مخامخ دي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده ستاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورته والی تاسو وینئ یا په نورو ټکو که ووایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورته والی موندلی دی لکه په پاکستان کې چې روان دی
که اوس مهال وضعیت مقایسه کړو لکه څنګه چې ستاسو قدرمن میلمه ورته اشاره وکړله په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعاتو په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بلل شوی وم خو هغوی ما ته هم ویلي چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوي دي په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه که دوی لږ هم په واضح حقیقت څرګند کړي نو معلومه خبره ده چې سبا به هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکوونکي بل دندو څخه ګوښه کیږي نو زما په اند باندې چې اوس یو څه ورته والی لري د پاکستان د رسنیو وضعیت د افغانستان سره ورتواله لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې. خو په افغانستان کې که زه ووایم، په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي. د افغانستان کې ټول هغه رسنۍ ته چې هغوی اوس هم خپرونې کوي، نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا هغوی د امر تابع وي، او کوم څه چې د هغوی په وړاندې ښه برېښي، البته د حاکم نظام په وړاندې ښه برېښي، نو هغه به دوی د سیمې، نړۍ او د هیواد په وړاندې دوی څرګندوي. ولې هغه حقیقت، هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي، او یا هم که ځینې زمونږ سیاسي چارو شنون کې یا هم داسې ځینې مېلمانه چې پروګرامونو ته رابلل کېږي، که هغوی هم په اوسني نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي، ولې بیا هم هغلته په افغانستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي، او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي، دا خبره باب یې ګڼي. چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان اوسېږي، نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلایا، ستاسو څخه به د هغه آډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې د هغه ځای په اړه پوښتنه وکړم. ستاسو مشال رادیو قبایلي سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، او ویل کېږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره. تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلي سیمې نه دي، په نورو ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلي سیمو خبره کوو، نو هلته اوس څنګه د ډي وي هم خبره وکړله چې یو سیلف سنسرشپ هم جلنستان خپل کړی دی. هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته هغلته په ګراوند باندې موجود دي، نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي. نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، مثال په توګه مانی دی دو ڈی بی یو پروگرام ته لاړ او ته ویل شي ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي، نو هغوی هم ځینې هغه مانی هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړي توګه مانی که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه بدامنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی، نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي. یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم، او په بلوچستان کې هم، او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی قسم یو ټول شته، ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي. ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی، نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه مانی ستاسو دا خبره زه راغونډومه، په مجموعي توګه مانی په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه ډیوه جانې. په لنډو ټکو کې راته ووایاست، د افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هیله شته چې دوی به آزادې سي او خپل کار به هغسې وکړای سي چې څنګه باید وسي؟
که ترسو چې په نظام کې زما پان باندې چې بدلون را مایستنه شي، ترسو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت را مایستنه شي، د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونه شي، نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي، ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه، مثلا له هیواد نه بهر هم زمونږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي، ولې هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې هر څه د حاکم نظام په لاس کې دي او د هغوی په وړاندې څوک درېدلی نه شي. تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې، نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب.
مننه ډیوا جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړي.
ډیره مننه تاسو.
لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاویې د ونی پیښو ته کتنه کوم. د ازادي ومه ورځ تر بولم. دا ونی خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واسطه و، لدا چې ملیونر مهم خبروم چې په معاشونو سرمایه $1 میلیارډ ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدام غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د ورید پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تیره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم مو خو تر هڅې لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه، هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمائندګیو سره هم کتلی چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنې جوړکوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه سری ده، دوی ته مسلمت وایس دا او پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په دې باندې هم دوه خبرې وکړي چې داسې یو لار ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي چې یو خاموشمود غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دوی بیا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی. بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پاره ولي
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کری دا.
اسلامی امارت الحمدلله پنرنی نوری که هر نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا اخیرت فکر لری، هم دا مسلمانانو دا دنیا فکر لری.
دوام نکی او دا لاله سیزره ایسی منگر اون دا تاسه طول تاسه بگده چه شعاری نظامونه دیر زر لبخور درده دلیده
بلی و نیمگرکیاوی با وی اما اساسی قانون و ولس پویده چه چنگ دوی پا حکومتداری که او دخپل سر نوش پا فکرو که سهیم که دلیشی او چنگ برخان استیشی.
اروپا تا در نواتو پا حسا 50 زر او رکشی بی ماشومان. راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګاللو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند د لاسه ورکړي، د ډېرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کېږي ټکول کېږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس راوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2 هدیرې دي چې تعداد یې زرو ته رسېږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات یې ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک راسي نو دوی چلته ونیسی پولیس سیم کارت تے اخلی موبائل تے اخلی ہتا دوی سره چا اغه خورا کی په باکسا کی وب دام تے اخلی نو دوی بیرته بارګش کی نو په دې وخت کی دوی نس کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی ځکه دوی سره نه جی پی ایس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي
او په یوه اونۍ کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنې گلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له دوه لسیزو وروسته دویم مقام خپل کړ برټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زازی ته خپل لوړ شاهي مډال او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالۍ کړې
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره خاص تنظیم په هر کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي
پیش رفتم و هیچ گاهی زادگاه هم و هم مستکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتوانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتونم تا به این جایگاه برسم
بیا هم ستړي مشي تیر اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان بس چې پخوا کابل کې د امریکا سفیر و اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی له اوږده ځنډ وروسته راڅرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوها کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلا لیدنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړې دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره له دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان بس سفر دوهې او اسلامآباد ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې یو شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي یعنی جا کوونکي دي بیا هم کوم پلان کوم برامد سری بیا دوی ته مخکې له مخکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل ده ځکه دا پروګرام خامخا نگرانی روسیې ته هم جوړه کړه چین ته هم جوړه کړه ایران ته هم جوړه کړه خپله طالبان او نور هم په دې کې سره سیمه ښکاري
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسه تللی نفوذ بیرته راژوندی کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپلې نظامي همکارۍ او تمرینات دې سره زیات کړي
نو دوه اړخ لري یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان د فینا او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پرته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته تا د حکومت په تسلیمولو سره نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایې دودو بیا په لاس راوړي
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي ک د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلی دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او زد و نقیز بیانونو په لړ کې تیره اونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغله. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تیره اونۍ په یو وتون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللي چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یې اچولی وي، نقطۍ یې اچولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نقطۍ کې ده، او دنیا هم ورته هوا ورکړې ده. د قانون نه مراد دې څه ده؟ قانون اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بله غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده، فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه اسلامي قانون د دغه ماجې راواخله، دا د فقهي ماجې راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه، نو دا خان سړی په دې باندې نه پوهېږي، خو دا به یو عالم پوهېږي یا شاس ته درج کړه. دغه ټولې ماجې راواخله، پښتو فارسي ترجمه کړه، نوم پرې کېږده، قانون اساسي یې مه کوه، وایه دا د ما د ملک تګلاره ده. چاوانو پرې پوه شي، پوهنتون والان پرې پوه شي، محصلین پرې پوه شي، اوس په پښتو خبرې خو بیا هر څوک نه پوهېږي.
دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود ده. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس ده او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله برآورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې او شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر په کې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کی، استاد ایمان غم هم کی، استاد تعلیم غم هم کی، استاد عزت غم هم کی، دا خپل مسولیت بولی چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ سي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په قبر کې ستونزه نه درته جوړ.
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته که تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندوونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناست وي خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د یو ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي، یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه راخیستې دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصروفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، هغوی ته د زده کړې حق، هغوی ته مثلا د کاروبار حق، هغوی ته مثلا د دندې د اشغالولو حق، او نور خدمات. برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي، هغه دوی خپل لاس کې اخیستي. فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منزودس ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته کډول سولیدلی او خانه خبرې کیږي. زما په نظر دا وړي بشړې نشي، او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس دا ټیکړې دي، هغه تعلیم کړي دي، دوی په هر څه باندې سر خلاص دي. د خدای د رسول الله امر ته معلومه ده، او د دنیا کارونو لارې هم ورته معلومه دي. نو هیله مند ته چې دوی ډیر زیات زمونږ د آخرت په غم کې ونه وسی، تر دنیا غمونه دی وکی، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي، د خدای سره د خلکو رابطې ډیر ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ته ناراضي او خدای به حساب ورسره وکړي چې هیڅوک نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډیر ښه حساب وکړي.
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان لامل تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره ونه یې وویل خزو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. خزینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قرباني او رښتیا هم سترګې نه پټوي، نو په هیواد کې مدنجونو او خزو پر حقونو د امرسانی په نوم تر اوسه په خولې خې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ یمو خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو، او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره، د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه.
زه لته خغلی یو پښتنه لرم چې تاسو د غدرې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومان سره چې تاسو په وینا ډیره لویه قرباني ورکړې ده، څو کړل وفا او کجفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخت جفا کړی. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار، پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست،
او د یوې نړیوالې څیړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,304 څلوېښت بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا څېړنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ ترسره شوې چې د 2020، 2021 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریه، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا د چیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمیر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس او ګریوان دي چې د پوښتنې لپاره یې د هغو هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ یو څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو د خوانه، هم د غلو د خوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکیه سرحد ته راورسیږي تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي بیچارګان ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی، نو زیاتره موږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه موږ فامیلی راولي کې د هغوی په اجازه عکسونه شیر کوو. نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په مولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي. نو بیا د دې ټیک ټاک د لارې موږ فامیلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازې موږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سږ کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څانګې مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلي یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، ګاڼې او خواړه نندارې او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کیږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د درې نوي کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیون زیات خلک د پیر، پلور او نندارې لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامله له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابروي، ازادي راډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو، او بیا چې کله یې اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې، همدارکم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې، تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي، په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالې په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې موږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي، او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي، همکاري کوو، تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څانګې نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کلنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کیږي، او سږ کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبی و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه
زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش ازی بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه بتولنیز رسنه و تیره و نهی در کورنه و چارو در پخوانی وزیر مسعود اندرابی سرگندوان و پراخ بحثون و پارول چه تولنیز رسنه و تر رایستل شوی او پکی در تیر حکومت در لوڑپور و چارواک پشمول در مقاومت جبهه و شمالی تلوالی پا مشرانو نیوکی کردی. مسعود اندرابی تیرونه و مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله سالی و د بلخ په خوانی والی اته محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتیار او جنرال دین محمد جرات بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړی او تورې لګولی چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله یې د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کېږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپي او میږې د سپرمونو په یو ځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله سالی ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړی. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادۍ راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې تصفیه د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړي برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تصفیه په چین کې جوړیږي خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونه کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تصفو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تصفیه جوړوي خو دا تصفیه له کندهار تر جلال آباده کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره سپلۍ. د دې ځای د تصفو جوړوونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تصفی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي د کندهار تصفی جوړوونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تصفیه جوړوونکي وایي د طالبانو حکومت دې د تصفو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوس تصفیه د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیوونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه بلکې د معاش له برکته ټوله سرمایه یو میلیارد ډالرونه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلی سندر پچای له داسې دوو طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسېدلی او دومره پیسې یې د معاش له امله ترلاسه کړي دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2022 کال کې کلنی معاش 228 میلیونه ډالر و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واسطه خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خورم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان لفظی مرکز نفزات ووتو غول چې د سپوږمۍ د سطح تحقیقات لپاره به انزورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنی کړی او د سپوږمۍ د انزورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوي دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر ووهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې د ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم دلته رانغاړم. هره اونۍ په اوومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
رضوان شی لاسق صابان شی زلم اکلو قطر قطر زلم اکلو قطر قطر بیا چڑو چڑو سترگو او نور بچا تن گورم ملکلم دیار ملو سترگو ملکلم دیار ملو